پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د 14 واته نویم المریز کال د زمري د میاشتې 28مه ده چې د 2019 کال د اګست له 12 سره سمه ده او د نیکمرغه لوی اختر دوهمه ورځ ده. په خپل نوبت خپلو هیوادوالو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د دې ورځې مبارکي وایم. ورځو د خبرونې مسایلو ته په سر کې دا مطلب لرو چې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت د دې پړاو د خبرو پایلې مهم بوله. په دې وسط خبرونه کې نور راپور نه هم اوریدلی سي، خو تر اوسه د مخه فرشته جلال زی تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اتم پړاو پای ته ورسید. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په افغانستان کې د سولې په اړه د مذاکرو دوی له نږدې څارنه کوي. په پاکستان کې د جولای له میاشتې راهیسې د سختو بارانونو له امله 161 کسان مړه شوي دي. پوره خبرنامه واوري. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبري پای ته ورسېدې. دا خبره د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټوچر په یو پیغام کې کړی او د خبرو دغه پړاو یې اوشت او ګټور بللی دی. مجاهد ویلي چې د دواړو لورو ټیمونو تر نن سهار پورې سخت کار مخته یوړ او په دې سلا وسوه چې د نورو اقداماتو لپاره دې له خپلو مشرانو سره سلا مشوره وکړي. د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم دا تر اوسه نه ده یقیني سوي چې یو تړون به ډېر نږدې وي، خو یو شمېر سرچینو نړیوالو رسنیو ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ پاتې اختلافات هم ډېر ناڅیز دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نور امریکایي چارواکو تر اوسه د دې خبرو د پای ته رسېدو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو زلمی خلیلزاد پرون د لوی اختر په مناسبت په ټویټر پر یو پیغام کې ویلي وو چې دی هیله من دی چې دا به د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان دوای چې د سولې پاړه په خطر کې د امریکا او طالبانو د اساس ترمن د مذاکرو د اتم دور د پای ته رسیدو پاړه دوی خپلې ملاحظه لري. ز سید جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن سهار د ازادي رادیو خبريال ته وویل
مونږ وګورو مونږ به خپل ملاحظات همیشه لرو، مونږ به مونږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتشبسي او د جګړې ختمېدو مسلې هغه مونږ لپاره مهم دی.
د افغانستان حکومت مکررن ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو هرکلای کوي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو د اتم دور د پای ته رسیدو په اړه تر اوسه په افغانستان کې ډېر عکس العملونه نه دي خبره شوي. په پاکستان کې د جولای له میاشتې راهیسې د سختو بارانونو له امله لږ تر لږه 161 کسان مړه شوي دي. د چین د سینوا خبري اژانس د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې په حواله دا خبر خپور کړی دی. د خبر له مخې نږدې 40 تنه په کراچي ښار کې مړه شوي دي. ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې د بارانونو اندازه 192 ملي مترو ته رسېدلی چې له امله یې ډېرو سیمو کې د برق ارتباط قطع شوی دی او د ودانیو چتونه حتی رانړېدلي دي. بارانونو تر ټولو ډېر ځان په دې شهر کې 40 میلیونه وګړي اوسي اړولې دي. اټکل سوي چې دغه بارانونه به نن کم سي او څه په بیا لوچې د دې بندري شهر سواحلو ته واوړي. د جرمني ډي پي ا خبري اژانس د پاکستان د پوز د یو وایاند په حواله ویلي چې پوز او ملکی کارکونکو له سړکونو د اوبو د پاکولو هلې ځلې کوي تر څو د خلکو لپاره په شهر کې تګ راتګ ممکن سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکو اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر ځي. دا به وروسته له هغه چې ولادیمیر زلنسکی د اوکراین د جمهور رئیس په توګه دنده پیل کړې د یو بهرني هیواد لومړنی مشر وي چې د دې هیواده کتنه کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په 20 کلونو کې کیف ته ځي. له اوکراین څخه مخکینۍ کتنه هم نوموړي د 1999 میلادي کال په مارچ کې چې هغه مهال هم د اسرائیل صدر اعظم ترسره کړې وه. نتنیاهو به په دغه درې ورځني کتنه کې چې د اګست 13 شلمې تر سره کوي د اوکرين له ولسمشر زيلنسكي سره وګوري او په کیف کې بعد د بابیان یار له یادګاری څخه کتنه وکړي. دغه څلی د هغو له 3000 زیاتو یهودانو اوکرایني ملتپالو روماټبرو همجنسپالانو او د نورو په یاد جوړ سوی چې په 1941 میلادي کال کې د جرمني نازیانو لخوا وژل سوي وو. د اوکراین ولسمشر زيلنسكي د اګست په 1 له اسرائیل سره د آزاد سوداګرۍ یو تړون چې یوه میاشت مخکې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و لاسلیک کړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه تېر کال 1,340,000,000 ډالرو ته رسېده. او د روسیې د سایبیریا د اچینسک ښار له 900 زیات اوسیدونکو له حکومته د هغو دوو چاودنو په خاطر د مالي تاوان د پرېکولو غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې د وسلو په یوه زیرمتون کې شوې وې. د دغو چاودنو په پایله کې یو تن وژل سوی او په لسګونو کسان ژوبل سوي او تقریبا 16,000 کسان له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ سوي وو. د روسیې د تاس خبري اژانس خبر له مخې د اچینسک سیمه ییزې ادارې وایي چې له 850 کسانو سره چې کورونه یې زیانمن سوي د 550,000 بلوچی اته زره څلور سو امریکایی ډالر کېږي مالی مرسته شوې ده. دغه دوه چاودنې د اګست په 15 او 9 د کراسنویارسک کرای ښارګوټي کې شوې وې چې له دوهمې وروسته یې په سیمه ییزه کچه بیړنی حالت هم اعلان شوی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سي تفصيله د ازادي رادیو پر وپاړه هم ولولئ پته مو ته ازادي رادیو ډاٹ کام. په دې خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي
هر هغه خبرې ترې چې پایلې آتش بستی او د جګړې ختمېدو مسلې موږ لپاره مهم دي.
د څرګندونې داس مال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د یوې باعزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن بریتانیا ته تللی چې دا هیواد د ایران په وړاندې د سخت دریز لپاره وهڅوي. او دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې به اونیس پروګرام هم واورئ د انتخاباتو په اړه دی چې د راپور په کابل کې جوړ شوی دی. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ ذاتم پړاو خبرو د پای سره هم مهاله افغان حکومت دغه پړاو د خبرو پایلې مهمې بولي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نن ویل چې تر اووم پړاو خبرو کې کوم ښکاره پایله نه ده ترلاسه سوې خو هیله لري چې د ذاتم پړاو خبرو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره جدي کار وسی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټ باندې کې لیکلي چې ذاتم پړاو خبرې پای ته ورسېدي د نورو ګامونو لپاره لازم او مشورو ته اړتیا ده. په دې اړه نور جزئیات هم همکار خاطر پردیس راکوي چې د اوسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس په خبرونه ته شرح لري.
د دې ته مننه. د افغان سولې پړه د امریکا او طالب استاذ د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اتم پړاو خبرې تیر شپه پاتې ورسېدي. دغه تم پړاو مذاکرات چې روانه میلادي میاشت پیل شوی وو د دواړو لورو ټیمونو د موافقه په تخنیکی اړخ میکانیزم او علمی ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو وین زبی الله مجاهد دوشنبه پورز پر خپل ټویټ پاڼه یاد مذاکرات ګټور بللی. هغه همدارز ویلی موافقه مو کړه چې د راتلونکي ګامونو په اړه هر لوري له خپل مشرتابه سره مشور وکړو. په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د پای سره هممهال افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره هیله مندي ښودلې ده. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي دوشنبه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
نو موږ وګورو موږ به خپل ملاحظات مثال رو موږ وضعیت د نږدې نه څارو او د ټولو افغانستان خلکو د دې په اړه بالاخره بل پړاو ته لاړ شو. هغه پړاو بدای ترڅو طالبان د افغانستان حکومت سره بیا مخامخ خبرې اترې کړي او بیا به جګړه ختم شي. هر هغه خبرې اترې چې په پایلې آتش بسی او د جګړې ختمېدو مسلې موږ لپاره مهم دي.
صدیقی همداشان ویل تر دا مهاله چې مذاکرات شوي ښکاره پایله یې نه ده معلومه شوې. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. جمهور رئیس ویان په خبره افغانان د جنګ ختم غواړي او د یوې تلپاتې او باعزت سولې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمي خلیلزاد افغانانو ته په خپل اختریز پیغام کې هیله ښودلی ده چې د افغانانو لپاره د جګړې وروسته اختر وي. نوموړي ویلي افغانان سوله غواړي او زیاتوي چې متحده ایالات به د هدف ته د رسېدو لپاره له دوی سره ولاړ وي. نوموړي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو پر مشرانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت سولې ته کار وکړي. اتم پړاو مذاکرات پر داسې مهال رسېږي چې د خبرو د دواړو لورو په کې د پرمختګونو تر څنګ د ډېرو ژرو هوکړې ته د رسېدو خبر هم ورکړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې تر څنګ ډېر ژر هوکړې ته رسیدلی. په بخښنې سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د سولې مذاکرات بې له قید او شرطه او سوله په قید او شرط سره ده. هغه وویل سوله راتلونکې ده، خو ټینګار وکړ دا سوله چې د افغانستان مطلق اکثریت غواړي. بلې فرشته جان،
د زته مننه کوم. خاطر پردې سو دوستانو تاسو مواردل چې افغان حکومت د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو د اتم پړاو خبرو پاره خپل خوشبيني شو دلې او خبرې مهمه بللې دي. دا خبرې داس مالکی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وای چې د وی با عزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. دا خبره پرون چې د خطر لمړی ورځ و په خپل ټویټر باندې لیکل دي. د خلیزات په مشرۍ امریکایي مرکچانو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل اتم پړاو خبرې د اگست لمړی پیل کړی او طالبانو تازه ویلي چې کوشش کوي چې د تړون ټول مواد په دقت سره نهایی او اعلان ته چمتو کړي. په دې اړه به یو راپور له صفی الله ستانکسیس خبرو.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د اتم پړاو خبرو پر مهال زلمی خلیلزاد ویلي د سولې یو باعزت او دایمي تړون ته د رسیدو او یو مستقل افغانستان لپاره چې بل هیڅ هیواد ته خطر پیښ نه کړي سخت زیار باسي. د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دغه خبرې پرون یکشنبه د اختر په لومړۍ ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزي پلاوی د اګست له درېمې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره اتم پړاو خبرې مختوړي. خلیلزاد په دې موده کې هند، ناروی او جرمني ته هم سفرونه کړي، چیرته چې د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو او ځینو نورو مشرانو سره د افغان سولې او ثبات په تړاو خبرې کړي او اکثره یې د همکارۍ ژمنه ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر او سفیر پیری مایدن هم ویلي د سولې پروسه په چټکۍ روانه ده او تمه ده ژر ښه نتایج ورکړي. لډیرو سختۍ سره سره بیا هم د هیلمندیو نښې شته، هم د سولې او هم دیموکراسۍ لپاره. د سولې پروسه د پراختیا په حال کې ده چې هیلمن یو ژر ښې پایلې ولري. د دیموکراسۍ لپاره هم دا چې ولسمشري ټاکنې د سپتمبر په 28مه پلان شوي او د درېدو نه دي. مایدن دا خبرې د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون یک شنبه په خپل دویم ټویټ کې ویلي د عید الاضحی یا لوی اختر اصلي معنی د نفس قرباني کول دي او د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې لزړه ومني چې موږ د سولې لپاره زیار باسو. د خلیلزاد دا خبرې داسې وخت خبرېږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګمانۍ کې د اختر په مناسبت وینا کړې او ویلي دي له طالبانو سره سوله غواړي. د ورسته دا هم زیاته کړې چې د افغانستان راتلونکی به بهر نه ټاکل کیږي.
ایمو راتلونکی باندې نه تعینېږي که ایمو د ملګرو پایتختو کې یا ایمو د بدبینو یا ایمو د گاونډیو. د افغانستان راتلونکی دغلته په افغانستان کې تعینېږي، په هر ګوټ د افغانستان کې د هر افغان لمخنه.
که څه هم د افغانستان جمهوری ریاست رسما هغه ریپورټونه چې ګواکې دوی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون مساوده ورستول شوی رد کړل، خو ځینو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو ممکن د اختر په درېمه یا څلورمه امریکا او طالبان د سولې تړون وکړي. د طالبانو استازیو چې تللی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل ځان ته لومړیتوب ټاکلی، دا وار تازه ویلي دوی له امریکایي پلاوي سره خبرې روانې کړي څو تړون نهایي او اعلان ته یې چمتو کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلی د عرفه او اختر په لومړی ورځو د دوی او امریکایي پلاوي خبرې تر ناوخته روانې وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زما مستمع خلاص زادي راديو اوري دوستانو تاسو کولی سئ د زادي راديو هر ورځ د سهار له ما شان تر وبجو پر منځنی چپا دولس شپږنوي او د ایف ام پرسل شر پنځه چپا په ټول هیواد کې صافه وځي ووري او د غرض کده انټرنیټ آسانتیا لري نو کولی سئ زموږ خبرونه په تکرار ډول او هم په ژوندۍ بڼه پر ویب سایت هم ووري او هم راپورونه او تحلیلونه ولولي پته مو د زادي راديو ډاټ کام یا زادي راديو ډاټ اورګ اوس په یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو ته ورسو چې د افغانستان په اړه یې څه مقالې او تبصرې لیکلې دي. دغه ورځپاڼو ته عصمت سروان کتنه کړې.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په پرونۍ اخترېزه وینا کې دا موضوع مهمه ښکاره شوې چې وی ویل افغانستان ته سوله راځي خو بهرنیان د افغانستان د راتلونکي پرېکړه نشي کولی. ټایم مجله وایي چې د افغانستان ولسمشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په خاطر د انتخاباتو ځنډېدا رد کړه او ټینګار یې وکړ چې د میزان په شپږمه به انتخابات کیږي. د وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د سختې پریکړې لپاره حیاتي دي. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل هر افغان سولې ته لیوال دی او سوله راځي، په دې کې باید هیڅوک شک ونه کړي، خو داسې سوله غواړي چې د افغانانو عزت پکې خوندي وي. د افغانستان ولسمشر بېله دي چې د کوم هیواد نوم واخلي. وویل زموږ په راتلونکي باندې په بهر کې پریکړه نشي کېدی، نه زموږ د دوستو هیوادونو په پلازمینو کې څوک پریکړه کولی شي. د افغانستان په راتلونکي به دلته په افغانستان کې پریکړه کیږي. عرب نیوز خپرونې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د کیدونکې موافقې په رڼا کې د افغانستان د هغو پرمختګونو یادونه کړې چې د هیواد له 2001 میلادي کال را په دې خوا کړي او د غراز هغو خطرونو ته اشاره کړې چې د سولې له موافقې وروسته ممکن افغانستان ورسره مخامخ شي. عرب نیوز لیکي افغانستان په تیرو 30 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی. مثلا د دې هیواد اقتصاد یوازې د مخدرو موادو په کاروبار ولاړو، خو اوس نه یوازې له ګڼو هیوادونو سره سوداګري راکړې ورکړې لري، بلکې ګڼې ترانزیتي لارې پرانیستې او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب یې ترلاسه کړی دی. د خبرونه لیکي د افغانستان د سولې د موافقې په صورت کې به ډیر شمیر بهرني پوځیان د دې تضمین په بدل کې ووزي چې د افغانستان له خاورې څخه به نورو هیوادونو ته تروریستي خطر نه پیښیږي. خو دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان په یو حساس پړاو کې دی چې له کبله یې غیر یقیني حالت رامنځته شوی دی. خبرونه وایي که څه هم طالبان به ژمنې وکړي چې جنگ ته به دوام نه ورکوي، خو شاید تر ټولو لوی چلنج د دې ډلې له لوري کورنۍ ناامني وي. د امریکا دیفنس بلاک بیا د هغې وړې بې پیلوټه الوتکې عکس خپور کړی چې د لاس پرغوي کې ځایېږي او په افغانستان کې ورڅخه کار اخیستل شوی دی. د بلاک لیکلی چې د دې الوتکې تصویرونه د امریکا پوز د شنبې په ورځ خپاره کړل. د بی پیلوټ الوتکه بلاک هورنټ نومیږي او د امریکا پوز په کندهار کې د غزمی په محل ورڅخه کار واخیست. دیفنس بلاک د دې الوتکې د ځانګړتیاو په اړه کښلی چې 25 دقیقې په هوا کې پاتې کېدی شي او سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره دی او وسله هم پکې کارول کېدی شي.
زموږ اخلاص د ریډیو اړې دوستانو سره یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټون بریتانیا ته تللی څو دا هیواد د ایران په وړاندې د سخت دریځ لپاره وهڅوي. بریتانیا د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي او ګڼ ډیپلوماتان په دې تمه دي چې لندن له واشنګټن سره ملګرتیا ډېره زیاته کړي. امریکا له ایران سره له اټومي تړونونه تر وتلو وروسته په دغه هیواد سخت بندیزونه لګولي، خو د برتانیې په شمول د اروپا قدرتونو بیا وایي چې تړون ته ژمن پاتې دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه د رویټرز خبري اژانس په استناد یو راپور چمتو کړی.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي. بولټن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولټن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانۍ صدر اعظم تریزا مې په وخت لږ څه سړې شوې وې بېرته ښې کړي. تمه ده دا یې له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هېواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړپوړي مقام ویلي د بولټن استدلال به دا وي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي دا به په ایران د فشار په راوستلو کې مرسته وکړي، خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پرېکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړي. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 14 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یوه بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پرېکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یوځای شوې د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لرې کړي دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېر سیشن به امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بیرته راګرځو افغانستان ته. د کابل ګردیز د لوی لارې د امنیت په اړه د پکتیکا ولایت او بخښي د پکتیا ولایت د ولایتي شورا د استازو اندیښنې به واورو. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او هم اوسیدونکي د ګردیز کابل د لوی لارې په اوږدو کې د نامنیو د زیاتېدو څخه شکایت کوي. دا چې دوی دقیقا شکایت څه دی نور جزئیات به زما همکار احسان آریان له سیمې څخه راکړي.
د کابل ګردیز لوی لارې چې د هیواد یو له مهمو لوی لارو څخه شمېرل کېږي هر ورځ پرې د څلورو ولایتونو پکتیکا، خوست، پکتیا او د لوګر ګڼ شمېر خلک او دولتي چارواکي پرې تګ راتګ کوي. تازه د پکتیا د ولایتي شورا شمېر غړي وایي چې د پخوا په پرتله د غلوی لارې امنیت خراب شوی او خلک نشي کولای په ډېره زړه یا د ولایتونو مرکز کابل ته سفر وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غلاره تر ډېره د لوګر ولایت په اوږدو کې نام نشوي چې ډېری وخت وسلوال مخالفین عمومي لارو ته راوځي، تلاشی کوي او وخت نه وخت له امنیتي ځواکونو سره جګړې کوي.
همدغه لویه لاره هم د مرګ په لاره باندې خلک یادوي چې روزانه پکې د لوګر ولایت خزر او د وغجان او په یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې وي، د طالبانو چک پوینټونه روان وي.
متاسفانه په دغه یو میاشت په اوږدو کې دغه لاره د اندېښنې وړ ده. په لاره کې کله کله مخالفین نه وځي، هغه څوک چې دوی په لټه کې وي هغه کوزوي او یا ورځ کې یا یو نه بل ورځ کې د دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وي یا جنګ روان وي.
د ګردیز او کابل د عمومي لارې یو شمېر موټر چلوونکي هم مني چې لاره له ورځې بلې ته خطرناکه شوې او ډېر کله دوی په جګړو کې ګیر پاتې کیږي.
زه خپل نمی ګمې یوسین د بیگانه بلش پاپ دغه د تمور ټندولو کې ګیر شوم. یو ګنټه جنگ وو او مټه ډوريږي، اسپارلیم ډوريږي، خالکان ډوريږي، نارضي.
زمانو عبدل ستار زاده لار ډېره خراب شوې، ځکه روزانه جنگ او جګړې په دلاره کې یو ورځ بل ورځ طالبان راوځي.
د 203 تندر قلو اردو د سولرمه پلیل و قومندان ډګروال عبدالمتین حسن خیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دیلوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیولې او په پلی کې دوه سره به په امنیت کې خورا بدلون رامنځته شي.
بلال نه جوړ کړی دي چې هغه وړي پوستې دي موچې دي هغه به ټولې کړو. امبیزون ورته جوړ کړو تر څو یو بیزو کولی شي چې هم تاروک اجرا کړي، هم کمین اجرا کړي، هم د لارې امنیتونه ونیسي. انشاءالله په لار کې به هم بهبود راځي، تغییر به راځي.
د کابل ګردیز د لوی لارې د ساتنې مسؤلین په داسې حال کې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې له دې وړاندې هم د لوګر ولایت ولایتي ادارې څو ځله د امنیت د خوندیتوب ژمنې کړې وې، خو د مسافرینو په وینا چې تر اوسه د دې لارې په امنیت کې ځانګړی بدلون نه دی راغلی. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. سمجه خلاصه د ریډیو دوستانو لکه تاسو هم خبر است د شپې ورځې د لوی اختر دی چې پکې ته نړۍ څخه تقریبا 2 میلیونه مسلمانان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره تللي دي سعودي عربستان ته. نو د حج اکثر مهم مراسم پرون تر قربانۍ وروسته پای ته رسیدل. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت معلوماتو له مخې سش کال سعودي عربستان ته شاوخوا 10,000 افغانان د حج د فرضي ادا کولو لپاره ورغلي دي. د دغه زیارت کوونکو یو استازي عزیز الله فضلي د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حاجیانو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دعاوې وکړي. له شغلي فضلي سره زما همکار صفي الله ستانکسي مرکه کړې او د نورو مسایلو ترڅنګ لومړی د حاجیانو د ستونزو په اړه پوښتنه ترې وکړه.
واقعا هم دا د ټول افغانان د لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای و چې سږ کال الحمدلله د افغاني حاجیانو لپاره د حج مراسم ښه په خیر تېر شو. د سیستم غټه واقعنه ده پېښه شوې. 10,000 پورې شاوخوا رسمي ارکان دوی وایي چې حجاج درته راغلي وه او ورسره تقریبا 15-16 نور حجاج چې هغه منجمله ویزې اخیستې وي هغه هم راغلي وه. په هغه ویلو کې څه مشکلات وه، هم د ترانسپورټ مشکلات وه، د ډاکترانو مشکلات وه، او په مینا او عرفات کې چې کوم ځایونه نیولي وو هغه مناسب نه وه. وروسته د بعض شکایتونو نه وروسته حج او اوقاف وزارت هم توجه ورته وکړه. په مجموع کې د حج مراسم ډېر ښه تېر شول، خصوصا چې کله د عرفات مراسم پای ته ورسېده او خلکو قرباني وکړه هغه فرضي ثواب یې درسره کړي اکثرو خلکو، نو ډېر ښه مراسم وه الحمدلله.
څه کال نسبت تیرو کلونو ته څه تغیرات راغلي وو؟
د سعودي حکومت امنیتي لحاظ او نور چې کوم مسایل وه هغه د ریل دپاره چې کوم سهولتونه برابر کړي وو هغه فوق العاده صحیح وه. خو نو اکثره شکایت هم د دوی څخه کېدی دغه زړو مامورینو سره. نو بیا بار بار زه هم بعضې نور مشران ورغلو د دوی د مسلینو سره هم خبرې وکړې چې د ترانسپورټ مشکل ورسال کړي او د سعودي حکومت په خپل برخه کې واقعا هم پر همکاري کړې وه او ښه چمتووالی ورته درلودي. تاسو ته معلومه ده د نړۍ په کچه تقریبا څه زیات کم 2 میلیونه حاجان د مختلفو اسلامي هیوادونو څخه راغلي وه او الحمدلله داسې غټه پیښه نه ده شوې. او ښه خبره دا وه چې ډېرو علماو افغانانو د افغانستان لپاره دعا وکړه چې خدای تعالی په افغانستان کې سرتاسري سوله راولي او خدای پاک په افغانستان کې دغه ناخوالو او جنګو جګړو څخه د پای ته رسیدو نو ټول هم دغه درحم دعا وکړو د الله پاک.
د افغانستان حاجیان به بیرته څه وخت راځي؟ د تاسو معلومات څه دي؟
دوی ان شاء الله ولادیز د اختر په 15 ورځ باندې تقریبا په 14 تاریخ باندې به دوی پروازونه شروع کیږي، نومړي پروازونه، او دوی به ان شاء الله ولادي په هغه نورماله پروسه باندې بس دغه کوم شرکت چې د حج او اوقاف د خاص قرارداد سره سوي دغه په واسطه باندې به انتقالیږي دغه افغانستان ته. خو البته بعضي وجاج چې د کندهار او نورو ولایتو د کابل نه پرواز کړی هغه هم دلته د مسولینو سره خبرې وکړلې چې دوی بس په خپل ولایت کې ذکر کوم شرکت چې دوی انتقالي هغه کندهار او نورو ولایتو هم پروازونه لري، نو دا به دغه د لپاره یو سهولت وي.
په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو استازی عزیز الله فضلی و.
ستاسو له پیغامونو
دراتلونکي نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم او د افغانستان درجدلي ملت او رنجدلي ملت او ټوله کافه مسلمه امت دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تاریخ هم یو وربند وکړي په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته صلح راولي دغه اختر په برکت، تر څو چې د افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس کې نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس کې نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس کې نه شي. او ما غوښتنه دا ده د ټولو علماو د ټولو خلکو ته چې په ورځ کې د کوچي د لوی اختر د لمانځه په مخ کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په باره کې د سولې او د سولې په اړه کې دعا وکړي او خلک او ټول وګړي د افغانستان وسولې ته راوبولي. دا مې پیغام دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو دایمي اوریدونکو او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
دلی اختر مبارک هم دتا وایم وارم چ پیغام دته پیغام احمد یم د کندهار ولایت پیغام د اروان دی د واکسین واکسین کو ډیره شکر ساده عمر شم پت نتیجه هم دی دی چې دغه رسول د عامه ته زه دا مت اریان یم چې ولې په لور وصالی کې واکسین کیږي چې دا وست طالبان د خاصم ته جوړیږي او کنه ولې حکومت ووسم کې تر سره سي پر څنګه چې اوس مې رپورت واولې په هیمن ولایت کې د ملولیت پیش پیش سي او سمو کې چې واکسین وتر سول سول نو دا واکسین کې څه شو دی چې تر دې کې موږ د پښالي په کندهار شهر کې د پکندار په ډول څلور واکسین وکړل څلور کې تر دې کې